نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مزګر سلور بجو شي تاسو آزادۍ رادیو ته غواکی است مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادۍ د طلبې له لارې 8 میلیونه ډالر لیلاموي په اختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په یوه خبر کې وویل چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي دا په اصل کې ده چې په متحده ایالتونو کې د نوې ادارې له واکمنېدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرني اثر پر وړاندې راولویده د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي یو شمېر آلې او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښتې سوځولې دي د وزارت نن په بیان کې د خبر ورکړی دی په بیان کې راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وزارت د شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکوونکو د موسیقي ګڼې آلې او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښتې چې له دې سبزولو سلیس خطر لاسه شي وو سوځېدل دي د 2018 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته دا سویم ځل دی چې طالبان د موسیقي آلې سوځوي او ویجاړوي خو لومړی ځل دی چې د ښځو د ویښتو د سوځولو خبر ورکوي افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه یو تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جهادي مدرسو د منفي او خطرناک اغیز په اړه خبرداری ورکړل شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو مرکز چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې با کیفیته زده کړو ته د ښځو د لاسرسي تر عنوان لاندې څېړنه خبره کړې ده وایي چې طالبانو د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړې او ځینې مهم مسایلې ترې ایستلې دي په څېړنه کې دا شو چې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمېر تر رسمي اعلان شویو شمېرو څخه سوزلې زیات دی د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې په ټول هېواد کې اوس مهال د څه باندې 1000 مدرسې فعالې دي د افغانستان د بشري حقوقو مرکز په دې وروستیو کې د پرزیدل جمهوري نظام د لوی څارنوالۍ فرید حمیدي د طالبانو لخوا د منحل شوي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د پخواني مشر سیما سمر او د دې کمیسیون د یو کمیشنر موسا محمدي لخوا جوړ شوی په ټول بنگلاديش کې اورګاډي نن ورسته لغې ودرېدل چې د اورګاډو د شبکې کارکونکو اعتصاب پیل کړ د اعلان لزګونه زره مسافر اغیزمن کړی دي د اورګاډو کارکونکو غوړي چې د تقاعد په تنخواګانو کې نورو امتیازاتو کې زیاتواله راشي د بنگلاديش د اورګاډو د کارکونکو د اتحادې مشر سید رحمان وایي چې اعتصاب ورسته لغې پیل شو چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو محمد یونس په مشرۍ د موقت حکومت سره په دې اړه خبرو نتیجه ورنکړه ښاغلی رحمان زیاته کړه چې د دوی اعتصاب به تر هغه وخت پوری روان وي چې ښاغلي د دوی غوښتنې ومنل شي د 1.2 میلیونه وګړو لرونکي بنګلاديش د اورګاډي دولتي شبکه په کال کې شاوخوا 15 میلیونه مسافر لیږدوي ورسره خبرم دا چې د سعودي عربستان د فوټبال الهلال کلب د فوټبال نامتو ستوري نیمار سره د دوه اړخیزې موافقې په اساس د نوموړي د تړون د ختمولو خبر ورکوي دوه خواوو د دې موافقې جزئیات ندي ورکړي برازیلي نیمار چې مخکې له دې د بارسلونا او د پاریس سنت جرمن کلبونو لپاره لوبېدلی د الهلال کلب لپاره یوازې ولوبې کړې دي یو ګولي وهلی او دوه ګولونه یې پاس کړې دي الهلال پر خپل ټولنیزو پاڼو په یوه بیان کې له نیمار څخه په نوموړي کلب کې لو بيدو په خطر مننه کړې ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ دا نړیوال جنایي محکمې حکم تا د طالبانو خبرګون
څوک به ضرر نشي رسولای کی غرب په مقابل کې ودرېږي کی شرق په مقابل کې ودرېږي
مان ته د شاتو فارمونو انتقال خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خانزاده وایي چې دوی د لویدیز او ختیز لاختارونو نمت سره کیږي د تا د منسوبې وینا بیلابیل برخې چې یو شمیر کورنوي رسنۍ خبرې کړې وړاندې پکې ویل شوی چې طالبان د نړۍ د ودونو پر وړاندې مقاومت وکړي اس ډول زیان ورته ونه رسیږي دا څرګندونه ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د ورستې پریکړې او ځینو نورو نړیوال فشارونو په خبرګون کې شوی او کورنوي رسنیو نیټا پرون د شنبه خوللې ده نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی د طالبانو د رهبر مولا هیبت تلا خوان زده د طالبان د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقوقو ګڼو فعالانو ملاتړ کړی دی خو د طالبان حکومت دوه ګونه چلن او سیاسي پریکړه وبلله جزئیات پر راپور کې
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د نړیوالې جزایی محکمې ICC له غوښتنې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملا هیبۃ الله ویلي چې دوی د لویدیځ او ختیځ له اختارونو نه متاثره کیږي. ملا هیبۃ الله ته په یوې منصوبې وینا کې چې ځینې برخې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو خپرې کړې، ظاهرا د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې په غبرګون کې له طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي. دغه وینا کې وړاندې له خلکو هم غوښتل شوي چې د دوی تر څنګ ودرېږي.
څوک به ضرر نه سي ورسولی که غرب په مقابل کې ودرېږي، که شرق په مقابل کې ودرېږي، ضرر نه سي ورسولی. دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا د غربیان دي که شرقیان دي؟ که نه، اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو مو عقیده نشته، پر دغو باندې مو عقیده ده، موږ به د دې څه متاثره کیږو؟
د کورنیو رسنیو د خبرو شویو معلوماتو له مخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې ICC د طالبانو د رهبر ملا هیبۃ الله اخندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه دوګونې چلند بللې، ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی. یادونه ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15 په خپل ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري په 23 په خپل ایکس پاڼه ولیکل د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو د جهاد د ده خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي، له بده مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغه مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیا وایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي، دا معنا ده چې دغې ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتان
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډارېږو یا له محکمه کېدو نه ډارېږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوئ، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي.
که څه هم د طالبان حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقص انکار کړی او ادعا کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعاوي افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
د طالبانو د حکومت مشر رهیبۃ الله اخندزاده وایي دوی د لویدیځ او ختیځ له اختارونو نه متاثره کیږي. دته د منصوبې وینا بېلابېلې برخې چې یو شمېر کورنۍ رسنۍ خپرې کړې وړاندې کړي چې که طالبان د نړۍ د هیوادونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسیږي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشانو کې ښاغلی صلاح الدین سعیدي وصل شوی دی. سلامونه سعیدي صاحب، وخت په خیر. کړه وي چې د طالبانو مشر ویلي دي چې د لویدیځ او ختیځ هیوادونو له اختارونو نه متاثره کیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
بلې، زما آواز درځي؟
بلې، مهرباني.
زما آواز ته
مهرباني. مهرباني سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. د طالبانو د مشر یا د دفاکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي، اما افغان ملت او په میلیونهاو انسانانو چې په بهرونو کې غرق شو د مافیا او لاسته ولویدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. که په جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب په مشرانو تاثیر نه کوي، دی به رښتیا وایي. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی باز د نړیوالې ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی، دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم غوښتنې دي چې په تعصب سره د طالبانو مطلق الانان دیکتاتور حاکمیت دیته معقول درست او انساني جواب نه وای، د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دي او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنگ بدیږي. دا د بنیاد د خبره.
بله.
شکر.
د نړۍ د ودونو د غوښتنو په اساس تعاملات سره ډول باید وشي.
تا اوکه ورسته بخښ سوال.
بله بله، مال چې د نړۍ ودونو د غوښتنو په اساس سره ډول تعامل باید وشي.
تعامل د نړیوال ټولنې، تعامل د خلکو، تعامل د موجوده حاکمیت. نړیواله ټولنه په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري د افغانستان سره خپل مرستې ودروي، او دا مرسته نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرسته باید نور هم زیات شي. موږ د نړیواله ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي. مرسته باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامي په دغه دومه برخه ده کېده چې د دې تعامل تعریف نشته ده، او دا مرسته د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحقینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي.
بله.
دا د نړۍ نه ناکامي ده.
بله بله، وروسته کې نړۍ سره څومره د مقاومت توانایي شته ده؟
د نړۍ سره وبخي
د مقاومت څومره توانایي لري؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه ده پکار، نړۍ سره تعامل پکار ده. اغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه اراده کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغه د عملی برطرفولو د لپاره نه تنها د نړیواله ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداري په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تعصب سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغو اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د لپاره خدمت، د ملت د لپاره خدمت، د بهرنیو د تاثیر د کمولو، نظامی حضور د لپاره خدمت، په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بله.
او د دې په مورد کې تفاصيل لرم. شکر.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي سي دي صاحب، وخت لري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
کندهار کې یو ځوان یو شمیر رستنی شوی کډوال ته د کار زمينه برابر کړی ده. د دې کارخونی مسول وی لستنه رستنی شوی کډوال ورسره د واسکټ جوړولو په برخه کې کار کوي چې لاندې لري د خپل کورنوي اقتصادي اړتیا پوره کوي. رستنی شوی کډوال هم د کار په موندلو خوښتي خو غوښتنه کوي چې نورو افغان کډوالو ته د هم د کار زمينه برابر کړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
د خیاطی په دې مرکز کې ټول بخت کسان له پاکستان څخه تازه راستنه سوي کډوال دي.
چې څونه په کندهار کې جوړیږي، دا کوټو چمن او دا غاټه دې ټول دا کوشش کوي چې زموږ څخه صدري کوټي او جاکټ.
د زړګي سرشال په نوم د واسکټ جوړولو د دغه کارخونې مسول وايي لاس ته نو راستنه سو افغان کډوالو ته چې د واسکټ جوړولو په برخه کې مسلکي و په یو کارخونه کې د کار زمينه برابر کړي او هر ورځ پکې 50 بیلابیل ډول واسکټونه جوړیږي. نو مړی له نور پنګوالو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې راستانه سو افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي، ځکه په وینا یې کډوال له بیلابیلو مسلکونو سره راغلي او په کار د چې ګټه ترې واخیستل شي.
انګزام د دې څخه را پیدا سول چې د پاکستان هیواد څخه ماجر روان دي او دلته د ماجرینو څخه باید موږ سر ډول د وطن د لپاره کار واخلو او سر ډول د غریبه طبقه چې بیکار پر کورو باندې ناست دلته په کار باندې اخته سي. نو په دې کې مې دا یو ادب واخستی چې په دې کې د جانکټانو او کوټو استادان ډیر راغلي دي. ځینې داسې کسان مدلته اخته کړل چې هغه خپل هغه روزمره ژوند ډیر ښه چلیدي، ښه ژوند یې برابر و. نو موږ کوشش کوو چې جانکار تولید کو او بل اخر از موږ جانکار تقریبا تر ولایتو پر څوک غواړي په شار کې څوک غواړي خو دا جانکټان اوس تر پاکستان هیواد پورې ځي.
په دغه کوچنی کارخونه کې په کار بوخت راستانه سیبي کډوال هم خوښ دي چې د کار زمينه ورته برابر سوي. خو د طالبانو له حکومت غواړي چې نور راستانه سو کډوالو ته د هم کاری فرصتونه برابر کړي. د صدیق الله او خیر محمد په نومونو دوه راستانه سیبي کډوال وای په پاکستان کې اوسېدلي زیات شمېر افغانان د بیلابیلو کسبونو مسلکي دي او په کار د چې حکومت او سوداګر کار ځنی واخلي.
ما تقریبا پاکستان کې 10 کال وخت تیر کړی دی. هلته مو مکتب ویل بری کارونه وکړل، قسم وزده کې تقریبا جاکټانو په کارخانه کې کار کوي. شکر دی اوس دلته په کار اخته یو، جاکټان په کارخانه کې اخته یو. خو داسې خلک شته چې ډېر له ستونزو سره مخامخ دي، قسمونه لري اما د کار زمینه نه ورته برابرېږي. زه غواړم چې هر مسلمان ته یو کار زمینه ور برابره سي، وایي چې خپل په وطن کې کار وکړي.
مرد مخه په کراچی کې دا کار کوي د جنگټانو. نو اوس نه خوشاله کنده ته موږ غلي دا کار مشکو د جنگټانو کارم کو د صدرې کارم کو موږ غواړو چې دا کار نور مختلف شي. په کندهار کې هر رقم ډیزاین چې موږ جوړو.
په اینی وخت کې د کندهار د صنعت او سوداګری خونی مسول سید سرور امانی وایي په کندهار کې کورنی تولیدات مخ پر ودی روان دي، خو حکومت باید سوداګرو ته د زموکو او برېښنا اسانتیاوي برابرې کړي.
کچيري موږ غواړو چې دوی ته په شتوګه او ډیر ژر د کار زمینې مساعد کو او دوی ډیر څخه بیکاره پات نه سي. لازمه ده دولت ته چې په صنعتي پارکونه کې کم سہولتونه چې صنعتکاران غواړي هغه ورته ډیر سي، ترڅو د دوی د جذب توان دی پیدا کې. هغه فرصتونه یو د ځکه توزیع ده چې باید په صنعتي پارکو کې تر سره سي. او بل غټ اومده ستونزه ده چې برق کمښت دی.
له پاکستان او ایران څخه تیر او روان کال زرګونه کورنۍ په جبري ډول راځل سی، چې اوس مهال دلته د کاري فرصتونو د نشت لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د مشران جرګې هغه لاجمنه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په باور په دیواد کې د بیان ازادي محدودوي. تنوی قانون لمخې د ټولنیز رسنیو کارکوونکي د سرغړونو په صورت کې په درنو جرایمو او حبس محکومې دي شي. اپوزیسیون او د خبر اعلانو د ملتړ بنسټونو له دې قانون سره کلک مخالفت کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمنه لایحه چې ولسی جرګې د پنځشنبه په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لری کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندېدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر 3 کلونو پورې حبس او د تباندې $1,000 معادل تر 2 میلیون روپیه پورې جریمه ده. د ولسمشر اسف علي زرداري لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند لمخیل ریشي او تمه ده چې خغلې زرداري به د قانون سمدستي توشي کړي. د دې قانون د تصویب دو په خبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان مقننه ځواک دا نوی قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننۍ غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرح پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ او ویل چې د لایحه په ډیره بیړه او له ښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شوه. د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوندویان ذوالفقار بخاری وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاری په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلي کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي. خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
شاه محمد هلمند ته د شاتو فارمون انتقال کړی. هلمند ولایت چې د افغانستان په جنوبی برخه کې موقعیت لري، د طبیعي منابعو او زراعت لپاره یو غنی سیمه بلل کیږي. په دې ولایت کې شاه محمد چې له 16 ورځې د شاتو د مچو فارمونه لري، اوس خپل فارمونه هلمند ته انتقال کړي. هغه باور لري چې هلمند د شاتو د مچو د تولید لپاره غوره او مناسب شرایط لري. کته هم د کرنې او مالدارۍ چارواکي د دې نوې پرمختګ ملاتړ کوي، خو د بازار موندنې ستونزې له هم د شاتو د تولید پراختیا ته خنډ وګرځېدلې. نور حال په خراب ورګ
شاه محمد چې له دیر شو کلون رئیس د مچي فارمونه لري، اوس یې له میدان اردګو ولایت څخه خپل فارمونه هلمند ولایت ته انتقال کړي. هغه وایي چې هلمند د شاتو د مچي لپاره مناسبه هوا او ګلان لري، او په دې سیمه کې د کوکنارو د کرکیلی د بندیدو وروسته د مچیو د تولید لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. شاه محمود په دې باور دی چې هلمند د شاتو د مچیو لپاره یو ښه ځای دی، او د افغانستان جنوبی ولایتونو اوس د دې سکتور لپاره ګټور ثابت شوی.
مچۍ مې هلمند پرورې دي، نو دلته ماشاءالله خو حاصلات یې خو خوندور و. دا خلک لږ ورسره ناشنا دي، د هغه سوي چې موږ ریحانو ته توان خو د توان نه رسوي، بلکې ګټه ورته رسوي. هلمند چې دی بیا ډېر کامیاب دی، په ژمي هم ښه دی. د ژمي موږ به نور کله پاکستان ته تلو، خو د پاکستان د پنجاب بدل موږ ته هغه پیدا شو. کندار نور کله دلته تریا کړل کې درست اوس خلک ریحان کړي، نو خلکو یې پاره هم ګټه ده، د موږ د پاره هم ګټه ده.
په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري چې هر کال د شاتو تولید زیاتوي. خو فارملرون کې په دې اندېښمن دي چې د شاتو بازار نشته چې د دې محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشټوالی د شاتو د مچیو د تولید یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارملرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي. په هلمند کې د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 160 د مچیو فارمونه شتون لري، خو فارملرونکو په دې اندېښمن دي چې د شاتو لپاره بازار نشته چې د دې محصولات ته مناسب پیرودونکي پیدا کړي. د بازار نشټوالی د شاتو د مچیو لپاره یو جدي چیلنج ګڼل کیږي چې د دې سکتور پرمختګ او د فارم لرونکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو په لاره کې خنډونه جوړوي.
فکر کوم چې دوی د نور ولایتونو په دغه دلته ډېر ښه ګلان د حاصلات سره لکه د ریحانو د اول سر د پسرلي د انارو ګل دی، دغه سي نور د ماش ګلان هم سره په نور ولایتونو کې واځي. دوی د میدان شار د غرنی منطقه د شنشو بي دوی درلودي. سږ کال دوی دلته تقریبا په 80 کروڑ باندې تقریبا یو خروار یو خروار شلمنه اصل دی ټول کړل.
د هلمند کې حاصلات تر ډیر وخت پوري او د حاصلات په خپل ګل تر ډیر وخت پوري، او د شات مچي د خپل حاصل اصل چې زيني راټولي هغه هم د ګل څخه راټولي، او دلته به آب هوا یعنی یخ ډیر نست، هوا نورمال حالات کده، نو په دې خاطر هم شات مچي دوه ځلې او درې ځلې او څلور ځلې د شاتکشي د اصل د کارتنونو څخه کیش.
د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست مسولین وايي د بازار موندنې لپاره هڅې روانې ساتلې دي. کاري شپولا مومین د دغه ریاست د امژغي مدیر دی.
په هلمند ولایت کې زیاتو کم 160 پرمونه موجود دي، لوی او کوچني چې د څخه خلق عایدات تر لاسه کوي چې د دې کلنی عاید چې دی دیش تن حاصل کیږي. ستا د پښتنې په ځواب سره به درته وایم چې د دې لپاره کرنې ریاست همدارنګه همکارو موسساتو نمایشګاوې جوړ کړې وې تر څو پورې چې د دوی اصل په پروش ورسېږي. خو لیکن دغه یو نمایشګاه جوړول یا دوې نمایشګاوې جوړول یا د ولایت په سطحه 15-16 نمایشګاه جوړ دا بسنه نه کوي.
هلمند کې د شاتو د مچیو د تولید لپاره یو پراخ امکانات لري، که څه هم دا ولایت د طبیعي شرایطو له مخې د شاتو تولید ته ښه مساعد دی، خو د بازار نشتوالی د دې سکتور پر پرمختګ منفي اغېزې کوي. د کرنې ریاست پارم لرونکي او د شاتو تولید کوونکي ټول په دې اتفاق کوي چې که بازار ته د لاسرسي ستونزه حل سي، نو هلمند کولای سي چې د شاتو د تولید په برخه کې په سیمه کې یو ستر مرکز سي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د پکتیا په زرمته روحاني بابا ولسوالیو کې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د خوانیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته لاس کاریزونه په اساسي ډول ورغول شول. صحیح طلب چارواکي وایي له یادو کاریزونو 15,300 کورنۍ د څښاک اوبو ګټه اخلي، او همدارنګه 2,130 جریبه کرنیزه ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. بلخوا ځایي خلکو د یادو کاریزونو پر پاک کاری او اساسي رغونې خوښي څرګنده کړه، او د پاتې چینو، ویالو او کاریزونو د رغونو غوښتنه وکړه. افغانستان کې د اوبو پخوانی کاریزونه د دې ځای د کلتوري میراثونو برخه هم ګڼل کیږي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحانی بابا ولسوالیو کې چې د لاسو کاریزونو د پاکاری او اساسي رغونې کارونه دوه میاشتې وړاندې پیل شوي ول، ودانیز کارونه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیست په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهاد الله هدایت په خپلو خبرو کې ویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاری او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه و.
نو په مجموع کې مونږه لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګټ د منځکلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو او د چرۍ د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جاني خیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لک دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل وو.
د مسؤلینو په وینا په رغول شویو کاریزونو چې $100,000 لګښت شوی، له اوبو څخه 15,290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي، او 2,130 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبېږي. د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوچ خموگا دی فصل دی فارا همدانسی دی چکاکو برخه که پو نور دی جون پزارتون که تری گرد اخلو کلشی دا کاریز ورغا ولس نو واکین چی و بی اونسر اضافه سویسی دی کارکیلی دی فارا زمکر دی زینا لان دی و بل کم پروژه سی دا پو مخ دول که دا و دی که دی کلی خلگو آغا ورزانه مزدوری سی دی پو که کولا پلی ارتیابی پی بندی پورا کری.
د زرمه د شلګر دوسیدونکو محمد نبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډېرې چینې او ویالې شته چې له اوبو یې ګټه نه اخیستل کیږي.
موږ دلته نور هم دغسې کاریزونه لرو، هغه دغسې پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، داسې په شاړه کې دي، هغه جای ته نه رسیږي، او بیالیم دي، بیالیم پورته خرابې دي. موږ چینې لرو، د کولاب لرو، پوهې د کولاب چینو ته موږ ډېر ضرورت لري، موږ لښتی او پخته کاري وسي.
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی سیمې ته په تیر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یاد سیمې اوسیدونکو فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نور برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظوري کړي، تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګردیز او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته،